سلام ستړي مشه تاسې مخ غلا زدهي رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا یو فدرال قاضي هغه حکم لغوه کړی چې لمخي حالت د زرګون افغانانو او کامرونیانو د لند مهاله خوندیتوب یا جی پی ایس حالت د پایت رسیدو مخنیوي کوي. د روټس خبري ژانس راپور لمخي اوس مهال په متحده ایالاتو کې 4,600 افغانان اوسی او 9,900 دا لنډ مهاله خوندیتوب موده پای ته رسیږي او د اخراج له خطر سره مخامخ دي. دا لنډ مهاله خوندیتوب دغه حالت د جولای په 14مه پای ته ورسید، خو یوې استیناف محکمې د کډوالو د یوه ملاتړي سازمان له شکایت وروسته د یوې اونۍ په موخه د جولای 23مې وغځوه. امریکایي چارواکو ویلي افغانستان او کامرون کې اوس شرایط داسې دي چې وګړي یې د لنډ مهاله خوندیتوب مستحق نه دي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته جرمني نوړنی اروپایي هیواد شو چې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکي ومنل. په اروپا کې یوې ډیپلوماټیکي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه ښوده نن سه شنبې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکوونکي برلین ته رسېدلی دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د طالبانو یو قونسلي کارکوونکی به په برلین او بل هغه به په بن کې دنده پیلوي. د جرمني پی ډي خبر ایجنسی هم ویلي چې د قونسلي چارو دغه دوه کارکوونکي چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی جرمني ته رسېدلی دي. جرمني د اقدام وروسته له هغې کوي چې دغه هېواد کورنیو چارو وزیر د رچو په جرمني کې د په جرمونو د ککړو پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه له طالبانو سره د مخامخ خبرو ملاتړ وکړ. جرمني د تېرې جمعې په ورځ یو اتیا افغانان په یوه الوتکه کې کابل ته اخراج کړل او په خبره یې د هغه کسان و چې جرمي دوسیې یې درلودلې. برلین ټینګار کړی چې د طالبان د قونسلي مامورینو د منلو پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. د طالبان د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مرستیال احمد الله زاهد په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته رسېدلی دی. د سوداګریز پلاوی هلته داسې مهال سفر کوي چې وړاندې تر دې د سوداګرۍ خونې او په خپله سوداګرو ویلي چې پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې خپلې ژمنې نه پلي کوي. د طالبانو تر واک لاندې مختر اژانس د دوشنبې په ورځ ناوخته خبرو کړی چې دغه سفر موخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت، سوداګرۍ او د ترجیحي تعارفو اړونده پر مهم موضوعاتو خبرې کول دي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په مشرۍ او پلاوی کابل کې و او له طالب چارواکو سره یې پر بېلابېلو مسلو خبرې کړې وې. ټاکل شوی د اوکراین او روسیې مرکچیان سبا چهارشنبه په ترکیه کې د سولې بل پړاو خبرې پیل کړې. د خبره د اوکراین ولس مشر ولادیمیر زلنسکي داسې مهال کړی چې سولې ته د رسیدو لپاره پر کرملین د لویدیځ فشارونه زیات شوي. د سولې د خبرې داسې مهال پلان شوی چې روسیې د اوکراین پر پلازمېنه او نورو ښارونو خپلو خونړیو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی. د سولې پر خبرو سربېره د زندانیانو تبادله د سبانیو خبرو مهمې مسلې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلې ستوري محمد نبی، رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران نن کابل ته سند شوي او شپږیزې لیګ کې له خپلو لوبډلو سره یوځای شوي دي. کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبغاړي بېلابېلو لیګونو کې پر لوبو بوخت وو. محمد نبی او ګربز مسانک لوبډلې کې لوبیږي او ابراهیم زدران د بوساتونکو لوبډل مشر دی. دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پایله او د اګستر نومړۍ نیټې به دوام وکړي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د ماتلې واوریدل شي. طالبانو په وروستي ورځو کې په کابل کې یو شمېر ښځې د حجاب د نه مراعات په پل منیولې. د افغانستان لپاره د بشري حقونو او همدارنګه یو نامه په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې چې وړاندې به یې درسره په راپور کې توضیحات شریک کړو. همدارنګه جرمني تایید کړې چې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د تخنیکي اسانتیاو د برابرولو لپاره د طالبان د حکومت دوه مامورین منلي او دغه مامورین اوس جرمني ته رسېدلي دي. وړاندې به یې په اړه نور جزئیات راسره په راپور کې واورئ. همدارنګه له ګاونډي ایرانه د ستنه شو افغان کډوالو وضعیت په هم درسره شریک کړو. له دې سربېره چې ایران او پاکستان په دې وروستیو کې افغانستان ته کډوال په زوره ستنوي، تاجکستان هم له دې هېواده افغانستان ته د کډوالو د شړلو لړۍ یې پیل کړې. دغه به هم راسره جزئیات واورئ. خو څه به هم ورشو چې یو شمېر ځوانان د افغانستان د ختیځو ولایتونو نه جنوبي ولایتونو همدارنګه مرکزي ولایتونو ته تللي، دا چې د تک موخه یې څه ده؟
څومره چې دغه قومونه په اتحاد وي، یعنی ازبک، تاجک، پشهی، پختون، ټول قومونه چې په اتحاد نه وي افغانستان نشي جوړوای. ټول قومونه چې په اتفاق شي، په اتحاد شي، نو یې نه بعد به افغانستان جوړیږي.
رانی باید دیر اپورت چیزیت هم نسر واوری نور مطالب مشتمل تیم بارا.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
بی هم ستاری مشای زفری در سیال ما با تخنیکی چارو کلا سر شفیق قیارده. جرمنی تایید کرده چه افغانستان تا در گردوال و در برتستندول ببرخه که در تخنیکی اسانتیا و در برابرول لپاره در طالبان دو حکومت دو مامورین منله دی. یوش میره جرمنی رسانه ولدی دلی دو چواله پی راپور که در جرمنی دو حکومت به حواله ویلی چه در طالبان و حکومت در دو مامورین با پا برلین و بانکی با قنسلی برخه که فعالیت سونه ولری. یوی دیپلماتیکی سرچینه از ادریو تا په خبرو کې تایید کړی ده چې دا مامورین برلین ته رسیدلی. د جرمنی حکومت دا پریکړه ورسوله هغه کړی چې د هیواد چې په دې هیواد کې په اروستیو کې یو شمېر هغه افغانانو چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل په جرمونو کې ښکېل شول. نور تفصیل اکرام الله اکرام نور.
افغانستان ته د لزګونه کډوالو لېګلو وروسته جرمني چارواکو ویلي د ناقانونه کډوالو د بیرته لېګلو په پروسه کې د همکارۍ په موخه دوه طالب ماموران مني. یو شمیر جرمني رسنۍ لډلې د وچ ویلې په یو راپور کې د جرمني د حکومت په حواله ویلي د طالبانو حکومت دغه دوه ماموران به په برلین او بون کې په قنصلي برخه کې فعالیت ولري. که څوم د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو جرمني رسنیو د حکومت د ویان شټیفن کورنیلوس په حواله ویلي سید مصطفی هاشمی او نبراس الحق د دوهمو سکرتارانو په توګه ټاکل شوي. په همدې حال کې یو ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې د طالبانو حکومت دغه دوه قنصلي ماموران جرمني ته رسیدلي دي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته جرمني لومړنی اروپایي هیواد شو چې د طالبانو حکومت دوه قنصلي کارکوونکي مني. که څه هم برلین ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت د قنصلي مامورانو د منلو پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندنې معنی نه لري او دوی به د نورو پلان شوي ایستل کېدونکو کسانو په لیږد کې همکاري وکړي، خو د جرمني دې پریکړې ځینې غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډاکټر رنگین دادپرس پنتا د جرمني په روسي سیاست سختې نیوکې کړي. نوموړي پرون د جولای 20مه په خپله اکسپانه لیکلي چې د طالبانو د ډیپلوماټانو نو منل د نړیوالو قوانینو لمخې د دې ډلې د رسمیت پیژندلو معنی لري. نوموړي خبرداري ورکړی چې دا دریز به د جرمني سیاست د روسي د سیاست چلوړاندې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې تر کچې راټیټ کړي. د ټینګار کړی چې د طالب ډیپلوماټانو منل د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو ارزښتونه تر پښو لاندې کول دي. د ښځو د حقونو فعالانې هم د جرمني د پریکړه غندي او وایي برلین له هغه ډلې سره معامله کوي چې د بشري حقونو په پراخه نقص کې لاس لري. د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
ان کې کشورهایی که خود پناه
داس یو هیواد چې خپل کډوال منون کی وي اوس دې ته حاضر دی چې د بشري حقونو له نقص کوونکو سره مرسته وکړي. موږ افغان ښځې د نړیوالو د دوه ګونی سیاست قرباني یو. موږ غلي نه پات کیږو او خپل غږ تر نړۍ رسوو او نړۍ ته دا وایو چې له طالب سره معامله له تاوتریخوالي، بې عدالتۍ او سانسور سره معامله ده. موږ دا هر څه ګورو او نه یې هیروو،
فراموش نه کوو.
د ښځو د حقونو بلې فعالې جولیا پارسی ویل دا چې طالبان په کور دننه مشروعیت نه لري، څنګه امکان لري جرمني ورسره د هغه کډوالو په اړه خبرې وکړي چې د طالبانو له ظلم له افغانستان تښتیدلې دي؟
د جرمني له لوري په قنصلي برخه کې د دوه طالب استازو منل په واقعیت کې د مشروعیت په برخه کې یوه خطرناکه پرېکړه ده. په داسې حال کې چې یوازې طالبان په کور دننه مشروعیت نه لري، بلکې په پراخ بشري سرغړونو کې لاس لري. د دغو استازو منل په اصل کې د هغه کډوالو طالبانو ته سپارل دي چې د همدوی له ظلم نه تښتیدلې دي. دا پرېکړه ښيي چې سیاسي ګټو په انساني وجدان او د بشري حقونو په اصولو غلبه کړې ده.
مخکې بیا د ښځو د حقونو لزګونه بېلابېل بنسټونو په یو سرخلاصي لیک کې د طالبانو حکومت سره د اړیکو د کولو لپاره د لیوالتیا او افغانستان ته د رد شویو او په جرمونو د تورنو افغانانو د ستنولو د پروګرام په اړه د جرمني د پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې وه. په لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم استول شوي راغلي چې دا پریکړه د بشري حقونو د بنسټیزو اصولو، د جرمني له نړیوالو مکلفیتونو او د تاوتریخوالي د قربانیانو په وړاندې د دغه هیواد له اخلاقي مسؤلیت ښکاره سرغړونه ده. جرمني د جولای 14مه یو اتیا افغانان چې منل کېدل یې رد شوي وو په جرمونو تورنو په یو ځانګړي الوتکه کې کابل ته انتقال کړل. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبریند ویلي د دې کسانو د شړلو حکم د محکمې له پریکړې وروسته صادر شوی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش تاسو زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
له ایران افغانستان ته یو شمیر ستانه شوي کډوال وایي امیندواره میرمنې او کوچني ماشومان یې د خوړو له شدید کمښت او د تلفېدو خطر سره مخامخ دي. دوی چې ډېری په تېرو دوو اونیو کې ستانه شوي وایي اندڅکاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د ایران له تهرانه شاوخوا یوه اونۍ مخکې افغانستان ته ستون سوی محمد دی چې وایي په کورنۍ کې کوچني ماشومان د خوړو له قحطۍ او ان خوارځواکۍ سره مخ دي. اتلس کلن محمد چې اوس له خپلې لس کسیزې کورنۍ سره د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د سرپناه د نه لرلو له امله د خپلوانو په کورونو ګرځي. ازادي راډیو ته یې وویل تر 50 کلونو کم عمره یوه خور او دوه خوریانې د کافي خوړو نه لرلو له امله آن د تلفېدو له ګواښ سره مخ دي.
وضعیت خراب دیگه، کودک گرمی وضعیت تلاف میشن، وضعیت میشن گرسنگی است دیگه، وضعیت میتونه اینجوری
وضعیت دیر خراب دی، ماشومان دیر زیاد تکلیف سر مخ دی. لو کې دیر ده نو کې ایران ته له ماشومان سره تللی وو، اوس چې بیرته راغلی یو نازای او نه کور لرو، ماشومان مو کافي خوراک نه لري، نږدې ده چې دوی له لوږې نه مړ شي. ډاکټر ته یې هم نشو ویولی
د ایران له مشهد بل راستون سوی افغان کډوال یو 50 کلن عبدالقیوم چې د خپل 13 کسیزې کورنۍ سره د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې میشت سوی، بیا وایي چې میرمن او یوه واده سوې لور یې چې د وو او اتو میاستو امیندواری دي، او یو 4 کلن لمسی د مناسبو خوراکي توکو نه لرلو له امله په خوارځواکۍ اخته سوي او ورځ بلې ته یې وضعیت په بدېدو دی. دی چې 15 ورځې مخکې له ایرانه شل کلنې استوګنې وروسته د خپلې کورنۍ سره افغانستان ته راستون سوی او اوس په یو کرایي کور کې اوسېږي. ازادي راډیو سره خبرو کې وړاندې د خپلو ستونزو په اړه وویل
هر چی که ما که خواسته داشته باشیم دیگه پروکده نمیشه، کسی هم پروکده نمیتونه که به مکومت میکنه.
زما میرمن اولول دوارا امیدواری دی او چه هر چه گختنه که و چه ممرسته نکوی یوازی موب نه زرگونه نور خلق چه هر او راز لیران رستنیگی هم دستون رو سرمخ دی. ایران که میو پیسی ده کور پا خواند پاتی شد دلده چرا غیلی یو کلا یو خپلوان ده خوراک لپاره یو سراولی کلا بل یه خلکو نقرزه و بس ده 15 رازی هم داسی گزاره که و
خود داسی کورانه همسته چه لطیری وی اونه راهی چه افغانستان که ده هیچ دول اسانتیا او سرپناه نلر لامالا لا هم ایران سره پر پوله. ده هرات ولایت اسلام خلا که ده کدوالو پا پنخالو که پا بی برخلی که حالات که پاتی او دلوگی شکایت کوی. لده جلی امیر چه لخپلی تلور کسی سی کورانه سر راستون سوی ازادی رادیو تایو ویل
ده ایران بودیم مازی مالیمونم بیخی خراب است از صدا نفر بدیکار هستیم.
موږ په ایران کې وو، هلته هم د ګڼو خلکو پوره وړي یو. زما لاسمات شوی ګچ دی، موږ یو څو وخته کېږي چې له ایرانه راغلي یو، سم وضعیت کې نه یو، تر خیمې لاندې اوسېږو، که د سهار خواړه ولرو د غرمې نه لرو، که د غرمې ډوډۍ ولرو د شپې ته حیران یو، له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سرې میاستې نړیوال فدراسیون هم په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې له 2.6 میلیونه ډېر خلک له هېڅ ډول اسانتیا سرپناه او دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه سوي دي. IFRC د جولای په 21مه په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې دوی د دې ستانه سویو د تعین کړي هدف د مرستې لپاره یوازې 10% بودجه لري. دغه فدراسیون زیاته کړې چې هر ورځ د کډوالو د زیاتېدونکي ستنېدو له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو یې د مرستو او تمویل برخه کې فشارونه زیاتېږي او ټینګار یې کړی چې د دې ژوند ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. دغه شان د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم په همدې ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې لسیزې جګړې، وچکالۍ، د خوراکي توکو بیو لوړوالی او پاکو اوبو ته محدود لاسرسي په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه لوړه کړې ده. WFP ویلي چې دوی یوازې له 3 میلیونو زیاتو ښځو او ماشومانو سره د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره د ځانګړو مغذي خوړو مرسته کړې ده. دا اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان نه افغانستان ته د کډوالو ستنېدنه چټکه سوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای په 13مه په یو اعلامیه کې وویل چې د روان زیږدیز کال له پایله تر اوسه پورې یوازې نږدې 2 میلیونه افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي.
ازادي راډیو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی په کابل کې د طالبان لوري د ښځو او نجونو د نیولو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه بله برخه ده. نور تفصیل د اکرم الله اکرم په دې راپور کې.
د کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لوري د ښځو او نجونو د نیولو په اړه د غبرګونونو په دوام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دا کړنې د ښځو د ځپلو لپاره د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یو برخه بللې ده. نوموړي ویلي دغه وضعیت د افغانانو په منځ کې د ویرې او نامنۍ څپه رامنځته کړې. ریچارج بینټ پروند جولای په 28مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړې چې د حجاب د نه مراتولو په تور د ښځو او نجونو د نیولو نوې څپه د حقو محدودیتونو یادونه ده چې د 2023 کال په لومړیو کې لګول شوی و. خو نوموړي ویلي دا ځل د نیولو په جریان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي راپورونه ورکول شوي. ښاغلي بینټ په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په کلکه د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي او د جنسیت پر بنسټ د دغه ځورونو په وړاندې ودرېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما هم په کابل کې د حجاب نه مراتولو په تور ښځو او نجونو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او خبرداري ورکړې چې دا ډول پېښې ښځې او نجونې نورې هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزوري کوي. یوناما په یو اعلامیه کې چې پروند جولای په 28مه په خپل ایکسپانه خبره کړې ویلي چې دوی په کابل کې د نجونو او ښځو د وروستۍ نیونو د راپورونو وروسته د طالبانو د حکومت له چارواکو سره اړیکه نیولې او په دې اړه د نورو معلوماتو غوښتنه ترې کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عیني شاهدان چې د ښځو د نیولو پیښې په خپلو سترګو لیدلې وایي دغه وضعیت یو ویرونکی فضا رامنځته کړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
پرون د افغانستان د پنځو شمالي ولایتونو د ځوانانو فعالانو څلوېښت کسیزې ډله خوست ته د سولې او یووالي پیغام سره ورغلې ده. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د پنځو شمالي ولایتونو بلخ، جوزجان، سرپل، سمنګان او فاریاب د فعالانو او ځوانانو یوه څلوېښت کسیزه ډله د سویل ختیځ ولایتونو څخه د لیدنو په لړ کې د خوست سرحدي ولایت ته راورسېدل. د برنامه تابعه کوونکی وایي په وروستیو څلورو لسیزو کې د افغانستان خلکو ته د نورو زیانونو په خوا کې د دوی ترمنځ بې باوریو ته هم لمن وهل شوي او دوی غواړي د دا ډول برنامو له لارې د بېلابېلو قومونو او ملیتونو ترمنځ اعتماد او یووالی پیاوړی کړي. د اطلاعات او کلتور ریاست استازی سبحان الله ایزام مشال راډیو ته وویل
د شمال زون ځوانانو جنوب ختیځ زون ته سفر کړی دی ترڅو په دغه زون کې د ټولو ولایت څخه لیدنه وکړي او د دغه زون د جنوب ختیځ زون د ولایتو د فرهنګونو سره د دغه قومونو د جوړښتونو سره او دلته د شتا فرهنګونو سره آشنا شي، د ځوانانو سره وګوري، د قومي مخورو سره وګوري.
د خوست اوسیدونکي وایي د وروستیو لسیزو جګړو او نامنوی له کبله تر ډیره خلکو یوې بلې سیمې ته زړه نه ښه کاوه، خو اوس مهال باید خلک د امن له فرصته د ژوند د خوالي او شته ستونزو څخه د وتلو لپاره کار واخلي. یو تن قومي مخور رحیم جان باباکر خیل وویل
څومره چې دغه قومونه په اتحاد وي، یعنی ازبک، تاجک، پشهیی، پختون، دا ټول قومونه چې په اتحاد نه وي افغانستان نشي جوړوای. ټول قومونه چې په اتفاق شي، په اتحاد شي، نو یې نه بعد به افغانستان جوړیږي. دا چې موږ بیتپوک شو، افغانستان وځپل شو، کمزوره شو، اوس ضرورت ده چې افغانستان ښه تعلیم وکړي، روزنه وکړي، پرمختګ وکړي. نو ټولو نه مې خواهش دا ده چې په اتفاق اتحاد شي، انشاءالله افغانستان به جوړ شي او کامیابی په لوري به ځي.
د شمالي ولایتونو څخه راغلي ځوانان هم وایي د هیواد د آبادۍ او د دې خلکو د هوساینې لپاره ګډ کار او د زیانمن شوي باور بیا بحالېدل د اړیکو له پراخېدو او یوې بلې لرې او نږدې سیمې ته له ولسي راشه درشه سره تړلې ده. د بلخ یو اوسیدونکي ضابط خان انزور وویل
موږ ته زمینه برابره شوې ده تر څو موږ وکولی شو د هیواد له شمال نه تر جنوبه پورې، له ختیځ نه تر لویدیځه پورې د سولې غږ خلکو ته خپور کړو او دا د موږ سره دا مرسته کولی شي چې مونږ یو له بل سره متقابل اړیکې ولرو، یو له بل سره ورورولي وپالو، یو له بل سره ډیر مرستې او ډیر کومکونه وکړو په تجارت کې، په صنعت کې، په ورته نورو برخو کې.
یاد دیوی د افغانستان له 15 شمالي ولایتونو د ځوانانو او ځای فعالانو ډله داسې مهال د سولې او یووالي له پیغام سره خوست راغلی چې لمخ کې د سویل ختیځ او د کابل د نږدې ولایتونو د ګڼو کورنیو په ګډون د یادو ولایتونو ډیر شمیر خلک هم په دې ځای کې استوګنه لري او په بیلابیلو برخو کې په کار او مزدورۍ بوخت دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ خپل ازادۍ رادیو نوري اوس کولای شئ زموږ خبرونه د ازادۍ رادیو سربیرا زموږ په ځانګړي اپلیکیشن چې زموږ پر ویب پاڼه باندې شته او پته ازادۍ رادیو .com ده هلته ورشي اوس موږ خبرونه څلورویشت ساعته واورئ. همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ تعقیبولی شئ. اوس هم تاجکستان ته ورځو چې هلته په دې وروستیو کې دغه هیواد د افغان کډوالو د شړلو لړۍ یې پیل کړې ده. له ایران، پاکستان او جرمني وروسته پنځم هیواد دی چې د افغانانو د شړلو لړۍ یې پیل کړې.
له
تاجکستانه د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنه کړل شوی افغان کډواله و دېرش کلنه نادیه ده. دا چې د درې ماشومانو مور ده وایي تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمینې دوشنبې اړوند د وحدت په نوم په یو ښارګوټي کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیره وه. د نادیې په خبره څلور ورځې مخکې د جولای په 18مه د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچني زامن له ښوونځي وړي وه او په خبره یې وروسته له هغې چې دوی یې د پیسو په مقابل کې خوسې کړل دا او اولادونه یې سره له دې چې هلته یې د استوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستنه کړل. د ازادي راډیو ته وویل
مورو خو دیپورت کړم ما مقا پیسې نه درم که مثلا ما باید ته افغانستان برم بسیار سخت بود.
مو کی را دیپورت کړو پیسې هم را سره نه وي ډېره سخته وه. بیا مې پر پوله شیرخان بندر کې یو کس پیژنده زنګ مې ورته ووهه چې پیسې نه لرم ما سره مرسته وکړه. بیا یې موږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف را ورسېدو. دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځېدل. یو ځلې اسما زامن نیولې وه سورغلم چې دوی پلار نه لري مې ډپورټ کوي. بیا یې له ما پیسې واخیستې را خوشې کړل. بیا د کور شاته راتلل چې افغانان ووځي مجبورن راغلو.
د نادی میړه څلور کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوی او بل سرپرست نه لري. خو یوازې نادیانه له تاجکستانه د افغانستان پلازمینې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلي معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې څلور پنځوس ورځې مخکې د کار له ځایه نیول شوی و او مستقیما افغانستان ته استول شوی دی او په خبره یې درې ځوانې لونې او مېرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
ما هلته په وحدت خارګوټي کې یو رستورانت درلود چې ورځ د مازیګر څلور بجې راغلم. زه ونیولم اسناد او د کډوالۍ کارت مې چې لرل هغه مې وروښودل خو هېڅ یې ونه منل. موټر کې واچولم هلته یو مرکز ته بوتلم چې ګورم هلته تر دېرش کسان نور هم وو خو شپږویشت کسان یې ترې راجلا کړو. موټر کې واچولو د شپې لس بجې حرکت وکړ او تر دوه بجو یې سرحد ته راورسولو. کورنۍ مې په تاجکستان کې پاتې ده. ښایي سبا مې کورنۍ هم راشي ځکه دا ډول چې دوی ښځې او ماشومان نیسي رحم نه کوي سپکاوی کوي دوی به هم راولیږي. دلته هیڅ هم نه لرو. قسم دی چې دا درې څلور ورځې کور لټوم حتی یوه کوټه هم نه پیدا کیږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپنا ستونزو سره مخ دي او تاجکستان ته یې له تګ مخکې ټولې شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې میشت افغانان بیا وایي چې له دغه هېواده د افغانانو جبري ایستل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوي خو ټینګار کوي چې له تېرو دوو اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوي او حتی ماشومان او ښځې له بازار سړک کورسونو ښوونځیو روغتونونو او بېلابېلو عامه ځایونو نیول کېږي او په خبره یې د هیڅ ډول قانوني اسنادو له پام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولې ته استول کېږي. دوی وایي دغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره پنځلس ورځې وخت ورکړل شوی و او دوشنبه د جولای یوویشتمه یې د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې ښار اړوند د وحدت ښارګوټي چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشت دي یو اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرو لو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خیلی کسای دیگه برخه اعتراض داده شده که باید
ډیرو خلکو ته ویل شوي دي چې باید له تاجکستانه وځي که څه هم دلته ټول کډوال د ګوریزا کارت یا د کډوالۍ کارت لري خو چې کله له امنیتي کسانو سره مخ شي وایي دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري. موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته په تمه یو. زما لپاره بیرته تګ ډیر سخت دی ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي. ډیر اندېښمنوونکي شرایط دي دلته. له هیڅ راز معیار پرته ډیپورټول پیل شوي. مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل، خو له تېرې چهارشنبې راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې یې له ورزشي کلبونو نه نیولي، نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښارګوټي بل اوسیدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل.
د پنځلس ورځې کېږي چې د ایستلو بهیر بیخي جدي شوی. تر دوشنبې آخري مهلت راکړئ نو زښته زیاتې ستونزې دي. زموږ دلته څلور کورنۍ دي. د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبې مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو. موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو او یو سلنه کار مو شوی. ډېر زیات اندېښمن یو. خو دا درې شپې کېږي چې له کورنۍ وتلي. موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل. هلته اوس هېڅ هم نه لرو. نه پوهېږو چې څه به کوو.
ځینې دغه افغان کډوال ادعا کوي چې د نیولو او بند کېدو له ویرې نسي کولای د ځان، ښځو او ماشومانو د نیولو او په زور د شړلو د پیل سوي بهیر په اړه غږ اوچت کړي. دوی وایي ډېری دا افغانان درېیم هېوادونو په ځانګړې توګه کاناډا، امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس، د خپلو لونو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو له امله دغه هېواد ته ورغلي دي. ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له اتو میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له درې ستنو کړل سویو کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه، اداوې او اندېښنې مطرح کوي. دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوالو راښکته کوي او په ګزیل یا مینی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کیږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کیږي. خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نسي تاییدولای. هم د تاجکستان دولت تایید او تر اوسه رات یا تایید کړی نه دی، خو له دغه هیواد د افغان کډوالو ایستل په رسمي ډول منلی دی. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خاور د جولای په 19مه د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیې په خبرولو ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته سوې او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورننوتلي دي او یو شمیر په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي. هغه څه چې ډیری دغه افغان کډوالي ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونی ده. د دې بیان له مخې دا کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکیل دي. د کډوالو د حیثیت یا اسنادو ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي. د کډوالۍ له سیستم سرغړونه کوي. د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا شمیرې نه دي وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوال ردوي. تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمیر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي. د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دي ویل سوي چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولي په لومړۍ اونۍ کې اته څلوېښت تنه د کندوز د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته استول سوي چې ټولو یې قانوني اسناد درلودل او د استولو لامل یې هم نه دی په ډاګه سوای. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې لا هم د تېر جمهوري نظام د سفیر ظاهر اخبار له لوري اداره کیږي، ازادي راډیو سره خبرو کې د دې کډوالو استل تایید او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړه. د دې سفارت د رسنیو برخې یوې مسؤلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم او غږ خور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان کې د افغانستان سفیر او ملګري ټیم د تاجکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو بیلابیلو اړوندو ادارو ته د دغو کډوالو د جبري ایستلو د مخنیوي او د دوی د اوسېدو مودې د اوږدولو لپاره مکتوبونه ورستولي. خو په خبره یې تر اوسه ورته د تاجکستان حکومت هیڅ ادارې رسمي ځواب نه دی ویلی. د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي ایستل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي. له دې ډلې د کډوالو د حقونو فعال عبدالر رزق عدیل ازادی رادیو تو موبایل
اخراج اجباری مهاجرین افغان از تاجیکستان در شرایط فعلی افغانستان
به تاجیکستان د افغان کډوالو جبری سل پراپور شوی او طریقو د افغانستان اوسنۍ شرایطو کې د کډوالو نړیوالو قوانینو بشری حقوقو په ځانګړي توګه د بیرته ستنولو د اصل اخکار سرغړونه ده. دا اقدام نه یوازې د زرګونو کسانو ژوند او امنیت خطر سره مخ کوي، بلکې انساني کرامت او د کورنیو بنسټیزو حقونو ته بې احترامي کوي. نړیواله ټولنه او سازمانونه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانو زدکون کو هیلی لرام چی طول بجور رو او صحت مند بیستی او در روحتی جمعی مو پتن ووسی. گرانو زدکون کو تاسو طول ده یو زلیبیا ده یو لسم طولگی کمیا مزمون شپار لسم لوسته شرغلست ویم او هیلی لرام چی دلوست رستنی شیبو پرمی ملتیا اکلی. زموج او استاسو ننانی ورزی درسی موضوع ده غیر فلزات چی ده یو سلو یو او یایی مصفی سخبل در یو سلو اتیایی مصفی په پوره په دوام ولري. څنګه زه کوم کوم جاته سپتی لوستونو کې البته انتقالی فلزات و پیژندل او د ترڅنګ په انتقالی فلزات چې موږ تاسو ول هغه عنصرونه دي چې خپل د ډي او د اف د فرعي سویه اوربیټالونه یې د الکترون په واسطه د کې دوه په حالت کې دي چې یو هم عبارت د وسپنه او سخا و میس و او داسې نور و کرومیم و چې خپل ژیړ رنګ روښانه رنګ یې درلود د تخریبیدلو په مقابل کې مقاومت زیات و. خو د پوس کښې موږ او تاسو خپله د غیر فلزاتو یا هم غیر فلزي عناصرو په برخه کښې بحث کوو چې خپله غیر فلزي عناصر هغه عناصر دي یا هم هغه عنصرونو ته ویل کېږي کوم چې د هغوی د اینزیشن انرژي یې زیاته ده، چې البته خپله غیر فلزي عناصر چې دي په طبیعت کښې زیات بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت په بېلابېلو برخو کښې موږ د غیر فلزاتو څخه استفاده کوو او کار اخیستل کېږي، چې دا عناصر چې دي خپله د بېلابېلو مرکباتو د جوړېدلو لپاره کېدای شي چې د ژوندي موجوداتو په ژوند کښې ډېر ارزښتناک اوسي او ډېر مهم رول ولوبوي. یو هم ګرانو زده کوونکو خپله یو مهم چې یو غیر فلز خپله کاربون چې دی یو غیر فلزي عنصر دی چې دغه کاربون کې چې دی د ټولو عضوي مرکباتو په ترکیب کې شتون لري چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستی دي. نو په همدې اساس وایي چې غیر فلزي عناصر چې دي ډېر ارزښتناک او مهم عنصرونه دي چې خپله دغه عنصر چې یا عناصر چې دي خپله د پی په بلاک او په باندنۍ انرژي کې سویه اوربیټالونو کښې کېدای شي چې دوی د الکترونونو په واسطه چې شوزي د ډکېدو په حال کې وي، چې دغه د الکترونونو په اخیستلو سره کېدای شي چې خپل وروستي انرژي کې سویه په اتو الکترونونو څه شي کړي پوره کړي، چې خپله غیر فلزات چې دي د دوراني جدول په ښې لور کې واقع دي. نو دا عناصر چې دي ګرانو زده کوونکو شل فیصده برخه یوازې او یوازې په دوراني جدول کښې خپله د غیر فلزاتو عناصرو نیولې ده، چې غیر فلزات موږ او تاسو ویلې چې شل فیصده برخه یې نیولې ده. کېدای سي په درېیم ګروپ کښې موږ او تاسو ووینو د برون په نوم سره یو عنصر، په څلورم ګروپ کښې کاربون چې دی خپله یو غیر فلزي عنصر دی، سلیکان او جرمانیم خپله غیر فلزي عنصر دی، په پنځم ګروپ کښې بیا خپله د بیلیم عنصر دی چې دا هم غیر فلزي عنصر دی، چې په همدې اساس په پریډیک جدول کښې هم موږ او تاسو په شپږم اووم او اتم ګروپ کښې ټول هغه عنصر چې دي دا ټول غیر فلزات دي. یو هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو هغه عنصرونه یا هم هغه عناصر یا عنصرونه وجود لري چې هغوی بیا دوه خاصیت یا دوه ګونې خاصیت د خپله ځان څخه څه کوي ښیي چې یعنې هم د الکلي فلزاتو د جملې څخه شمېرل کېږي، یعنې دوه ګونې خاصیت یعنې چې شتي هغوی شبه فلزات دي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو راځو دا چې خپله غیر فلزات چې دي د ګاز او د ماتېدونکي جامد حالت درلودونکي دي او د تودوخې او د برېښنا د تېرولو لږ قابلیت لري. نو موږ او تاسو په دې برخه کښې ځینې غیر فلزي عناصر چې کوو پېژنو، چې البته د څلورم اصلي ګروپ عنصرونه دي چې د هغوی عمومي خواص لومړی لولو، چې موږ او تاسو وایي د دې ګروپ عناصر چې دي یا د څلورم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي خپله د هلوجنونو د ګروپ په نوم سره هم یادېږي، چې خپله هلوجن چې ده د مالګې جوړونکي په معنا ده چې د دوی څخه څه جوړېږي مالګې جوړېږي، او په همدې اساس خپله یو هم فلورین دي، کلورین دي، برومین دي او ایډین دي چې دا هم د غیر فلزاتو د عناصرو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې د دوی کیمیاوي فعالیت ډېر زیات دی، د دې فعالیت د کبله دوی په ترکیبي بڼه پیدا کېږي، او د دې ګروپ عناصر چې دي څه نا څه یو له بل سره یو شان فزیکي خواص هم لري. نو د هغوی هغوی په همدغه کیمیاوي فعالیت په درلودلو پر اساس یا هم په پوتنشیل کې کېدای سي چې لږ څه توپیر یو د بل سره څه شي کې ولري. او تر ټولو ګران زده کوونکو بهترین او نړیواله سطحه یا په نړۍ کې تر ټولو ډیر الکترونیګاټیویټیو عنصر چې ده هغه خپله د فلورین عنصر ده چې دلته کېدای سي چې په نورو مرکبات کې یوازې د منفي یو اکسیدیشن نمبر درلودونکي وي. او بل ګرانو زده کوونکو خپله د سلرم ګروپ اصلي ګروپ عنصرونه چې دي دوی په خپل ولانسي مدار کې د دې الکتروني جوړښت ان اس دوه ان پي پنځه سره دي الکتروني جوړښت په دې ډول سره ترتیب شوی دی. او یو هم راو تاسو ګرانو زده کوونکو خپله د اساتین په نوم سره یو مرکب لري چې د خپل راډیو اکټیو خاصیت درلودونکي دي او بې ثباته هم دي. او بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ویل چې دوی د دې ګروپ عناصر چې دي ډېر فعاله عنصرونه شمېرل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو د هلایدونو اکسایدونه لولو چې موږ او تاسو ویل په څلورم اصلي ګروپ کې ځینې عنصرونه وه چې عبارت د فلورین و برومین و کلورین و آیدین څخه وه چې د کېدای سي چې د دغه عناصرو هغه مهم اکسایدونه موږ او تاسو په دې ترتیب سره داسې لاسته راوړو. خپله هغه مرکبات چې د هالوجنونو او د اکسیجن د تعامل څخه لاسته راځي عبارت د هلایدو د اکساید څخه دي. مثال موږ او تاسو وایو لکه بروم اکساید، کلورو اکساید، آیدین اکساید او داسې نور دي چې لکه څنګه چې تاسو ویني دا ټول چې دي دا اکسایدونه د ګاز یا د مایع په حالت کې شتون لري. خو یوازې او یوازې آیودین اکساید چې د هغه پر اکساید چې د جامد په حالت کې چش کیږي موندل کیږي. بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د هلایدونو اکسایدونه چې دي دوی ډېر فعال دي ځکه موږ او تاسو ویل چې فلورین و آیودین یعنی د سلرم ګروپ عناصر یا هلوجنی عناصر په نوم سره چې هم یادېدله دوی چې وه ډېر کیمیاوي فعالیت یې زیات نو ډېر فعال عناصر بلل کیږي. نو اکسایدونه یې هم ډېر فعال دي خو بې ثباته دي. خو دا چې خپله په دې کې یو د فلورین اکساید چې ده یا د فلورو اکساید دا چې ده باثباته دي خو بیا هم کېدای سي لکه څنګه چې تاسو په دې مادې لږ شي ویني کېدای سي چې په اسانۍ سره څه شي سي ارجاع سي. موږ او تاسو وینو چې فلورو اکساید د اوبو سره څه شي کېږي تعامل کوي دلته د دې ترمنځ یو ارجاعي تعامل ترسره کېږي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې دې څه کېږي اکسیجن ورڅخه ازادي راوړي په وخت کې یو ارجاعي تعامل څه کړ سره کړ. او یو هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو خپل د دې اکسایدونو ځینې تعاملات دي چې لکه څنګه چې تاسو ویني کلورین دی د سیماب د اکساید سره څه کوي تعامل کوي یا البته سیماب اکساید د کلورین سره تعامل کوي. کله چې دوی تعامل کوي د تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د سیماب کلوراید او په عین وخت کې د کلورو اکساید داسې اکساید څه په لاس راکوي اکسایدونه په لاس راکوي. او په همدې ترتیب کچیر موږ او تاسو وګورو د کلورو اکساید ته کچیر د اوزون سره څه وکړي تعامل وکړي دلته موږ او تاسو وینو چې په نتیجه کښې اکسیجن څه شي کېږي ورڅخه ازادېږي او په عین وخت کښې موږ او تاسو ته د هلایدونو اکساید په لاس راکوي. ګرانو زده کوونکو دلته متوجه سي موږ او تاسو د ځینو هلوجنونو اکسیجن لرونکي بېلابېل تیزابونه دي چې د تیزابونه ته باید موږ او تاسو ځیر سو چې یو نوه تیزابونه موږ او تاسو لکه خپله د آیودین اسید ده برومین ده او په همدې ترتیب د کلورین سره تعامل کړې ده یا ایچ سی ال یا کلورو هایدروکلوریک اسید ده یا هم کلوریک اسید دي خپله د کلورس اسید دي د هایپو کلورس اسید دي او داسې نور تیزابونه دي چې دا ټول هلوجن لرونکي او البته د هلوجنونو اکسیجن لرونکي بېلابېل تیزابونه دي چې موږ او تاسو ولوستل د دې مالیکولي فورمولونه دي جوړښتیز فورمولونه دي. ازو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو په دې برخه کښې چې خپله د سلرم ګروپ عمومي خواص ولوستل ځانګړتیا مو ولوستل راځو د سلرم ګروپ د عناصر څخه یو عنصر چې د کلورین په نوم سره یادېږي کلورین پېژنو چې کلورین څه ډول عنصر دی څه ډول منځته راځي څه ډول خاصیت یا هم ځانګړتیاوې درلودونکي دي. ګرانو زده کوونکو کلورین عنصر چې د موږ او تاسو ویل چې د سلرم ګروپ یا د سلرم اصلي ګروپ د عناصر د جملې څخه شمېرل کېږي چې موږ او تاسو ویل اټومي نمبر یې اولس ته سمبول یې سی ایل سره ښودل کېږي او په همدې ترتیب سره دغه کلورین عنصر چې ده په درېیم پیریود کې قرار لري د فلورین څخه وروستی عنصر دی یا ولسم نمبر عنصر دی. کلورین چې د ګرانو زده کوونکو د کوټې په تودوخه کښې د ګاز په حالت کښې هم شتون لري چې خپله په شین رنګه ژړبخون رنګ پر اساس باندې څش کېږي منځته راځي. کلورین چې د ډېر کیمیاوي فعالیت درلودلو له کبله په خالص ډول نه موندل کېږي. البته کلورین چې ده په طبیعت کې په مالیکولي بڼه سره موندل کېږي. خپله د کلورین عنصر چې د ګرانو زده کوونکو یو هم په 1940 زیږدیز کال کې د یو کیمیاوي پو یا کیمیا پو چې خپله سویډني کیمیا پو و د شیلی په نوم سره د هغه په واسطه چې شو سو کشف سو چې خپله دغه د کلورین عنصر چې دی اکسیدیشن نمبر یې په زیاتو مرکباتو کې له منفي یو څخه بیا تر مثبت اوو پورې کېدای شي چې شو وکړي بدلون عمومي یا هم بدلون پیدا کړي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د کلورین په دې ځای کښې د هغوی طبعي ایزوتوپونه هم لرو چې یو هم د کاربن طبعي ایزوتوپونه چې دی هغه کلورین 15 دی چې 15.5% وجود لري او یو هم د طبعي ایزوتوپ چې د خپله د کلورین هغه کلورین 10 نو هغه چې بیا د خپله په طبیعت کې په 4.5% سره چش کېږي موندل کېږي. خو ځینې وختونه مصنوعي ایزوتوپونه یې هم شته چې دوی د دې عنصر یا کلورین عنصر چې دی مصنوعي او راډیواکټیو ایزوتوپونه عبارت د کلورین 4.5-8.9 کېدای سي په داسې حالت کې هم چې شو سي استحصال شي. بل ګران زده کوونکو تاسو په دې تصویر کښې وینئ چې موږ او تاسو د خپله د کلورین سمبول و اتمي نمبر اتمي کتله ده او اتمي جوړښت ده په دې اساس او بل د دوی هم ایزوتوپونه دي چې یو یې د 15 او بل او 30 یو 15% بل هم 40 یا هم 15% پر اساس باندې چش کېږي موندل کېږي. یو هم د کلورین کیمیاوي خواص و چې موږ او تاسو ویل کلورین د رڼا په شتون کې کولای سي چې د هایدروجن سره تعامل وکړي. کله چې د هایدروجن سره تعامل کوي هایدروجن کلوراید تیزاب څخه لاسته راوړي او که چیرې د انتمونی پوډر د کلورین په ګاز باندې په بیل چش سي په ګاز باندې واچول سي کېدای شي په چټکۍ سره اور واخلي او په عین وخت کښې بېرته موږ او تاسو ته درې ویلانسه انتمونی یا هم 4 ویلانسه کلوراید ورڅخه چش سي لاسته راوړل سي یا هم کېدای سي مختلف کیمیاوي تعاملات ترسره کړي. خپله د سلفر سره تعامل کوي کېدای چې سلفر کلوراید په لاس راکړي او دغسې په ترتیب سره موږ او تاسو وینو دلته چې د کاربن مونو اکساید سره تعامل کوي او د خپله د امونیا سره کولی سي چې څه کړي تعامل ترسره کړي او بېلابېل مرکبات لاسته راوړي. دې برخه کې هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو خپله د کلورین د لاسته راوړلو معادلې لرو یو څو معادلې چې موږ او تاسو کولای سو د غښتلي اکسایدونو په واسطه سره لکه منګانیک اکساید او پوتاشیم منګانیک اکساید کلسیم اکساید او داسې نورو پر اساس باندې دوی څه کړو لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ موږ او تاسو منګانیک اکساید د HCl تیزاب سره تعامل ورکوو منګانیک کلوراید او په عین وخت کې اوبه او کلورین ورڅخه وینو چې ورڅخه څه شوي دي لاسته راغلي دي. په دوهمه معادله کې په یا سوډیم کلوراید د فلورین سره تعامل ورکول سوی دی او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې ورڅخه کلورین چش سوی دی لاسته راغلی دی. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. ستاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو دا سوالونه نوټ او ځواب کړئ. څلور ځوابه سوالونه دي ګرانو زده کوونکو. هر سوال چې درست اوسي په کښې انتخاب یې کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. تاسو ټولو ته یو ځلې بیا د 12 ټولګي کیمیا مضمون 14 لوست ښه راغلاست وایم. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده امینونه چې د 115 صفحې څخه تر 190 صفحې پورې به دوام ولري. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر ورستنې شیبو پورې گرانو زکون کو موج او تاسو نن ورځ په نننې ورځ درس موضوع کشي امینونه پیشنو چې په تیر لوستنو کشي موج او تاسو د هایدونه و کیتونونه و او یعنی عضوی تیزابونه و چې موج او تاسو پیژندل. نن ورځ امینونه پیشنو یا هم د امینونو جوړښت او ډلبندی باندې شخیزو چې خپل امینونه چې دی د هغوی وظیفوي ګروپ چې د هغه ان ایچ دوه ده چې د امینو د ګروپ په نوم سره هم یادیږي. د دې گروپ خپل د نایترو یا هم د نایتروجن د اتوم چې دا خپل د اس پی 3 هایبرید په حالت کې شتون لري چې د کاربن یو اتوم یا هم د یو یا څو اتومونو سره چیشی لري په اړیکه کې دی یا هم اړیکه لري. خو کچیری خپل د سو عضوي ماویزو سره په اړیکه کې اوس بیا دا ډول امینونه ډولونه هم ترې ټاکل کیږي. هغوی لکه لومړني امینونه، دویمی امینونه او د هغه صفت ترتیب سره درېیمي امینونه. خپله د امینونو مرکبات چې دي د هغوی څلور سطحي جوړښت درلودونکي دي. څلور سطحي مالیکولونه دي، څلور الکترونی ساحې جوړوي. د اړیکو ترمنځ یې ولانسي ساویه چې ده هغه تقریبا د یو سلو اووه څخه یو سلو اووه اشاریه درې څخه تر یو سلو نه اشاریه پنځه پورې وجود لري. او د دې چې د هندسي هرم جوړښت درلودونکي د پرمایت درلودونکي ده. البته موږ او تاسو مخکې وویله که چیرې په همدې ترتیب سره د دوی سره یو یا څو معاویزې په اړیکې درلودونکي وي د نایتروجن د اتوم سره، نو موږ او تاسو د امینونو ډولونه چې کوي په لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو په لومړي سر کې ویني چې موږ او تاسو وینو چې د امونیا یو مرکب ده. که چیرې موږ او تاسو وویله چې د دوی سره مثال په لومړني امینونو کښې موږ او تاسو یوازې او یوازې یو ماویزه یا یو رادیکل چیش شوې ده وزه شوې ده یا تعویز شوې ده چې دې ډول ته موږ او تاسو پرایمري امین یا هم لومړني امین ورته وایو. او دویمي امین په همدې ترتیب سره وینو چې دوه رادیکله یا هم دوه ماویزه ورباندې شوي دي نصف شوي دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. نو موږ او تاسو وایو چې دا سکندري امین یا هم دویمی امین په نوم سره، او دا هم ترایټري امین یا هم د درېیمي امین په نوم سره یادیږي چې دا خپله د امینونو د هغوی ډولونه او د هغوی جوړښت و. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د امینو یا هم د امینونو نوم ایښودنه وایو چې د دوی نوم ایښودنه څه ډول سرته رسیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو البته په تېر لوست کښې لوستلي وه او تاسو ته وړاندې کړې هم وه چې خپله امینونه چې دي هغوی د کاربون د اټومونو د زنځیرې یا هم د زنځیر له کبله چې کېږي د هغوی د اړیکه او د نایتروجن له اټوم سره په درې ډولونه ویشلي وه چې موږ او تاسو لومړني امین، دویمي او درېیمي امین و چې ولوستله. د امینونو دغه څلورم ډول چې د خپله د څلور وجهي آیون په بڼه هم کېدای سي چې رامنځته سي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو غواړو چې د دوی نوم ایښودنه وکړو، نو د دوی په نوم ایښودنه کې په نایتروجن باندې هغه نښته پاتې شونې چې ده د هغوی د وای ایل د ورستاري سره کولی شو چې د دوی د نوم په پیل کې یا هم په شروع کې د هغوی د نوم د لومړي توری چې خپله د انګریزي یا انګلیسي ژبې د الفبا د مخکني والي په پام کې نیولو سره موږ او تاسو سم لیکلی شو، داسې چې خپله بیا وروسته په پایله کې د امین کلمه ورسره اضافه کوو. د بېلګې په توګه که چیرې تاسو وګورئ په لاندې مثالونو کښې موږ او تاسو لومړی د دوی هغه جمعي فورمولونه لرو او وروسته د هغوی هغه جوړښتیز فورمولونه دي چې موږ او تاسو په لاندې ډول سره ترتیب کړي دي. د بېلګې په توګه په لومړي مثال کښې موږ او تاسو وینو په دې ځای کښې چې دغه مرکب چې موږ او تاسو وینو د نایتروجن په مرکب باندې، البته د نایتروجن د اټوم پر اټوم باندې موږ او تاسو وینو چې یو طرف ته او بل طرف ته ایتایل او بل طرف ته، په همدې ترتیب سره داسې یو مرکب ازه شوې ده چې په بالاخره موږ او تاسو وایي چې دواړه طرفونو ته دواړه ماویزې یو شان دي. نو وایي چې دای او مرکب چې ده خپله د ایتایل ده، یعنی دواړه طرفونو ته د ایتایل مرکب دای ایتایل پروپایل امین. پروپایل چې د هغه بیا خپله دلته دا ماویزه ورباندې د نایتروجن پر اټوم باندې وضع شوې ده، نو وایي چې دای ایتایل پروپایل امین. موږ او تاسو ویله چې د دوی د کلمې په پای کې د وای ایل کلمه یا توری ور استاړي اضافه کوو. په دوام مثال کې هم په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې په دوام مثال کې وایو چې پر لومړي کاربون باندې د میتایل ګروپ او دغسې په ترتیب سره پینتایل امین، په لومړي کاربون باندې میتایل پینتایل امین ده چې په دې ترتیب سره ګرانو ځکونکو کولای شو چې مختلف مثالونه واضح کړو، د بېلګې په توګه لکه پر دوه میتایل پروپایل امین یا هم پینایل امین او داسې نور مثالونه کولای شو چې واره کړو. راځو ګرانو ځکونکو اوس د امینو اسیدونو د امینونو نوم ایښودنه خپل د ایپاک په طریقه سره ترسره کړو چې د ایپاک په طریقه د دوی نوم ایښودنه سره ډول سرته رسیږي. کچیرې د ایپاک په طریقه سره موږ او تاسو ګورو بیا په دوه ډوله، یو دا چې خپل لومړني امینونه د الکایل امین یا هم د الکان امین په اساس باندې کولای شو چې نوم ایښودنه ترتیب کړو، دوهم دا چې کولای شو د دویمی او درېمی امینونو د الکان د اور زنځیر او د الکال او د نور پاتې شونی چې خپل د نایتروجن سره په اړیکه کې اوسي یا هم د موازې په توګه منل شوی وي کولای شو چې دوی ته په هغه صورت کې چې یو شان وي د ډای کلمه د موازو د نوم څخه مخکې باید ولیکل شي او د ای د تورې پر اساس باندې کولای شو چې د امین کوه کلمه پچش کړو، تعویز کړو یا هم اضافه کړو لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونه کښې ویني. په هغه لومړي مثال کښې موږ او تاسو وینو چې خپل دلته لومړني امینونه اخیستل شوي دي د ایپاک په طریقه که سره چې شوی دي، داسې چې خپله د الکایل امین او یا هم د الکا امین په واسطه سره چې شوی دي ترتیب شوی دي لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو، لکه یعنی اول اور زنځیر ترتیب شوی ده، بیا وروسته د هغه څخه شماره ګذاري شوی ده، بیا د هغه شماره ګذاري لومړی د هغه نوم اخیستل شوی، د هغه کاربن نوم کوم چې په هغه باندې معاوضه چې شوی ده نصب شوی ده. موږ او تاسو وایو چې پر دوهم کاربن باندې د میتایل معاوضه چې شوی ده نصب شوی، نو پر دوهم کاربن باندې میتایل، بیا ټول مرکب نوم په همدې ترتیب سره پروپایل، او بیا په اخر کې مو د امین کلمه چې کړله ورسره ذکر کړه. همداسې په ترتیب سره که چیرې بیا د ایپک په طریقه په دوهمه طریقه یعنی د دویمی او درېمی امینونو پر اساس باندې اول د الکان یا اور زنځیر ترتیبیږي او بیا وروسته د هغه پاتې شونې چې خپله د نایتروجن سره چش شوي دي وضع شوي دي یا تعویض شوي دي د هغوی نوم اخلو. د بېلګې په توګه موږ او تاسو ویله چې لومړی د ان رابطه ان داسې یو کلمه ذکر کوو، بیا په همدې ترتیب سره که چیرې دوه معاوضې یو شان وو د ډای کلمه اضافه کوو نو وایو چې ډای، دواړه معاوضې یو شان دي وایو چې میتایل ډای میتایل ایتان امین، اخیر کې مو د امین کلمه شکرل ذکر کړه. په دوه مثال کې هم په همدې ترتیب سره ګران زکونکو یو اور زنځیر مو ترتیب کړ، د ایپاک په طریقه سره هم په همدې ترتیب شماره ګذاري او د شماره ګذاري څخه وروسته مو وویله چې پر یو ان میتایل، او په همدې ترتیب سره په دوهم کاربن باندې موږ او تاسو وینو چې خپله د میتایل بیا د ټول مرکب نوم چې شته پروپان ده، او په اخیر کې مو د امین کلمه چې کړ ذکر کړل. چې په همدې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې د مختلفو امینونو یا د امینو مرکباتو نوم ایښودنه په دې ډول سره ترسره کړو. تاسو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د امینونو فزیکي خواص لولو چې دي څه ډول فزیکي ځانګړتیا او درلودونکي دي. لومړی دا چې خپل هغه امینونه چې په امینونو کښې یعنې د امینونو په مرکباتو کښې هغه امینونه کوم چې د هغوی د کوچنۍ مالیکولي کتلې درلودونکي دي، لکه خپل میتایل امینو ډای میتایل امینو ترای میتایل امینو او داسې نور، دوی چې دي د کوچنۍ مالیکولي کتلې درلودونکي دي، دوی همیشه د ګاز په حالت کې وي، دوی همیشه د ګاز په حالت کې دي، او هغه امینونه چې بیا د هغوی د کاربونونو شمیر زیات وي یعنی د ډېر شمیر کاربونونو اټمونه درلودونکي وي، لکه موږ او تاسو چې د مثال په ډول سره خپله ووایو، دوی چې دي په مایع حالت کې دي. مگر هغه امینونه چې د کاربون ډېر شمیر درلودونکي اټمونه ولري بیا دوی په مایع حالت کې موندل کېږي، او که چیرې د دوی د کاربونونو شمیر د دولس څخه زیات واوسي بیا دوی په جامد حالت کې موندل کېږي، او خپل امینونه چې دي د ډېرو کوچنیو امینونو هغه کوچني امینونه چې دي هغوی د ډېر ښه بوی درلودونکي او البته امونیا او د خوسا شوو کبانو ته ورته بوی درلود کې. او لومړني او دویمی امینونه چې دي دوی یو بل ته په خپلو خواصو کې ورته دي، او د دوی د مالیکولونو ترمنځ هایدروجني اړیکې شتون لري چې ځینې د دوی امینونه چې دي مالیکولونه یې قطبي دي، او د لومړني او دویمی امینونو خواص یو له مخې دي کېدای شي چې امونیا ته ورته د هایدروجني اړیکې په درلودلو سره د دوی مالیکولونه هم چې شو اوسي قطبي اوسي، خو د امینونو د ایښېدو ټکي چې دي د هغوی د هایدروکاربونونو اتومونه لدی امینونو سره د هغوی د کاربون او د هایدروجن د عین شمېر اتومونو په درلودلو سره د دوی د ایشېدو ټکې چشتي لوړ دي یا هم زیات دي او دوی کولی سي چې په اوبو کې ښه حل سي. البته لومړني او دویمي امینونه په اوبو کې ښه حلېږي، په داسې حال کې چې خپل درېیمي امینونه چې دي په اوبو کې په اسانۍ سره نه حلېږي. نو همدارنګه د کاربون د اتومونو شمېر په زیاتوالي سره د هغوی حل کېدل خپله په اوبو کښې یو څه ستونزمن وي، یعنی هغوی هغه ویلې کېدل یا حلېدل په اوبو کښې انحلالیت درجه یې ټیټېږي. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې لوست په دې برخه کې وګورئ، موږ تاسو ته ځینې امینونه ترتیب کړي دي د هغوی د ایشېدو درجه د هغوی د فزیکي ځانګړتیاو پر اساس، داسې موږ تاسو ترتیب کړي. لومړی مرکب کې موږ تاسو د دای ایتایل ایتر وینو چې دا مرکب خپله د ایشېدو درجه یې په 45.6 درجه د سانتي ګرید کې دوی په جوش راځي یا هم په ایشېدو راځي. په دوهم مرکب کې موږ تاسو نارمل بیوتان لرو چې نارمل بیوتان بیا په خپله په 0.5 درجه د سانتی ګرید کښې د ایشېدو راځي. او په درېیم مرکب کې همدې ترتیب سره په اول کاربن باندې بیوتایل امین د 2.8 درجه د سانتی ګرید کښې په ایشېدو راځي. او په همدې ترتیب سره ایتایل امین چې د هغه بیا مالیکولي فرمولې موږ او تاسو وینو په دې ترتیب سره دوی چې دي په 19 درجه د سانتی ګرید کښې په ایشېدو راځي. او خپله میتایل امین چې بیا ده هغه بیا په -4 درجه د سانتی ګرید کښې په ایشېدو راځي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د امینونو کیمیاوي خواص ولولو. که څه هم موږ او تاسو فزیکي خواص یې ولوستل، اوس راځو کیمیاوي خواص. امینونه چې دي البته خپله د تیزاب سره هم تعامل کولی سي، چې د تیزاب سره تعامل کوي مالګې جوړي. داسې د امینونو الکایلیشن سته، سایلیشن تعاملات یې سته، جمعي تعاملات یې سته. البته کله چې امینونه د تیزاب سره تعامل وکړي په نتیجه کې دوی ته د دوی څخه په لاس کې موږ او تاسو ته مال کې په لاس راکوي. لکه څنګه چې تاسو وینئ، موږ او تاسو وینو دلته چې د امینو یا لومړنی امین راځي د چا سره د سیل تیزاب سره تعامل کوي، د دوی په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مال کې په لاس راکوي. داسې الکایل امونیم کلورایډ مالګه په لاس راکوي چې په همدې ترتیب کېدای سي د هایدروکساید او الکولو اکسایدونو څخه کمزوري او الکلي خاصیت درلودونکي وي او د اوبو په نسبت هم کمزوري او کلوي خاصیت د ځانه څخه وښي. نو ګرانو زده کوونکو، که چېرې موږ او تاسو وګورو دلته یو په همدې ترتیب سره په مثال کې موږ وضع کړی دي چې خپله د امین ګروپ ته چې د سیل تیزاب سره تعامل کوي په نتیجه کښې موږ مالګه په لاس راکې وي. او په همدې ترتیب سره که چېرې وګورو، که چېرې د یو کلورین سره او داسې په ترتیب سره او یا هم سوډیم کلوراید سره دوی ته چې ورکړو تعامل ورکړو د یو الکلي سره، بیا په هغه صورت کښې موږ او تاسو وینو چې دوی خپل د ځانه یو کلوي خاصیت ښیي، لومړني امین په لاس راکې وي. او په همدې ترتیب سوډیم کلوراید مالګه او اوبه درې چش کېږي لاس ته راځي. یو هم ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د امینونو لاسته راوړنه وایي چې خپله د مخکېمو ویل د الکایلیشن د عملیې په واسطه سره هم کولی سو چې امینونه لاسته راوړو چې دغه عملیه خپله د الکایلیشن عملیه ده. د امین ګروپ راځي د یو نوع تیزاب سره تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو چې په لاس راکوي امینونه په لاس راکوي. همدې ترتیب سره موږ او تاسو کولی سو چې د دې همدې ترتیب مثالونه چش کړو حل کړو. یو هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو مهم امینونه لرو لکه میتایل امین و انیلین دی امایدونه دي چې موږ او تاسو وګورئ په همدې ترتیب سره که چېرې میتانول ته تودوخه ورکړو 300 درجه د سانتي ګرید، او په همدې ترتیب سره د المونیم اکساید د کتلیز په شتون کې امونیا سره تعامل وکړي موږ او تاسو ته چش په لاس راکوي میتایل امین په لاس راکوي او یو مالیکول اوبه هم راکوي. انیلین هم په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې خپله د بنزین ته ورته یا هم انیلین بنزین امین په همدې ترتیب سره د مالیکولي فرمول ده او جوړښتیز فرمول ده. امایدونه هم په همدې ترتیب، دا هم یو د مهمو امینونو د جملو څخه شمېرل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست ارزونې برخې ته راغلو. یو څو سوالونه ترتیب شوي دي، تاسو به د سوالونو ته صحیح ځواب ورکړئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420230111.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 21 42 1.